baş etti.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد پر خپل ټوټر باندې لیکلي دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې پیوي غمجن پیخه کې ژوند له لاس ورکړی و نن سهار هیوا تر انتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نیټه د بلغاریا له پلازمینې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوند دونه له لاس ورکړی و. حافظیا احمد ویلي دي د هیوادوالو دغه مړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیوا ته را انتقال او د عامې روغتیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپلو سیمو ته ولیږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیږد کې پاره بانکي سیستمونو د لګول شو بندیزونو له امله ځنډ افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیږد د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتي دي چې په دا ډول له قانونه لارو دي خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوریت له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خوځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیچ راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا سیرونکی سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمې کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیچ راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کیږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو څخه نجونې راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وایي چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو 26 حملې په شاته بولې دي. ویل شوي دی چې د روسي حملې د بخمود، اودیفکا، مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکزې دي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکراین پاوز دغه ورځ ویلي دي روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړي دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزه شو د کورنیو د بی ځای شو پر مهال باندې له ټولو ډیره خزي ځپل شوې دي. دا چې ولی په جګړه کې او دا یاد بی ځای کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په ډېره به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې لنډیوالې اټومي څارونکو سره د هغو نو فعالیتونو په اړه چې ځینو خبري ایجنسیو راپور ورکړی ده په دې اړه وسره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکوي دا په ستونزمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د زه جوان تا غوخون کی پایلې لري. تفصيله د امید زهری مال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپل خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban. Taliban hasa uchi le bashari haquno sarghadawuni aw de khazu zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nariwal rasmiyat pa latki di. Khud nariwal rasmiyat la para bayad dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar hagu chi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazu wahshatna ko bridunu ta dawam warkri. De chare tar rasidal stunzman di.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه. خو د وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جون او خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښون کې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو او خوځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونې او خوځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منه کړي او تر خوای ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل خو تر ننه یې خبرو اترو پایلنه دا ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوه تنې کړي. هغه زیاته کړي د طالبانو له شمیر مشرانو سره په کندهار کې کتلی او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي خو وخت یې نه دی خوتلې. طالبانو لا رسمن په دیړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د خځو انجونو په وړاندې خپل سخت دریځ کړنو ته دوام ورکوي دا بس تنظیمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین د اسلام پر بنیاد باندې دوی وایي چې دا سه د موږ ستراتیژي په دې بنیاد باندې ده او دوی زیاتره د ښځو د کار یا اشتغال یا ټولنیز ژوند ته متره ګرځېدل یا د نجونو ښوونځي خصوصا د بالغو نجونو ښوونځي هم په دین باندې ترجیح کوي او دوی زیاتره داسې ښیي چې موږ ډېر سوچه مسلمانان سوچه دین راولو خصوصا به خپلو پلویانو ته جنګیالیو داسې په جنګ کې جنګېږي په روحیه او په عقیده باندې جنګېږي ډېری پورې تام ترجیح ورکړي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده شوارم ورکړي چې ښځه یا په کور یا په ګور او معمولا دا مسایل ته زیات لامل وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي، دغسې یو حالت یو فضا فکر کوم د بهر نه ورته ویل کېږي چې تاسې جوړه کړئ چې یو پلمه نړیوالو ته خصوصا ګاونډي هېوادو ته جوړ شي چې دوی په رسمیتونه پېژني. ځکه موږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونی وکړو چې هغه پښتو کال به کېږي چې د اعلان وکوي ویلې چې پاکستان ورته ویلي دي چې تاسې نجونو ښوونځي مه پیل کوي. تاسې تر کومه حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده، خو څوارلس کال د هېواد ولسمشر و هغه خان خابي بنیاده خبره نه کوي. نو معمولا دا دوه مسایل ته موږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول، حال دا چې په دین مبین اسلام کې هېڅ وخت داسې نه دي ویسي.
مارج صاحب، که طالبان خپل دریځ نرم نه کړي، د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي؟
خو په خامخا نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1978 کال چې د رامې د حقوق بشر جوړه شوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي دي یا مادي دي، همداسې مشهور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د اصول یوولس مادې او اتلس فاصله مکمل د بشر د سولې د امن د نړۍ تضمین دې مورد کې بحث سوی ده، د جنګ او د خشونتو دې له مخنیوی سوی تعریف پکله بحث کېږي. نو نړیوال بې تفاوتنه پاتې د بشر حق چې له لاسه ورکول کېږي، تعلیم حق ده، هم ذاتي حق ده، هم قانوني حق ده، هم شرعي حق ده، هم طبي حق ده. نو بنان دا حق باید د بشر ورکول په لومړي پړاو کې انسجام غونډې ګورم موږ تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په اول د مین په لومړی د مین وروسته بیا هم غونډه کېږي، په دې کې به توصیه ورکول کېږي ځکه د مشهور بنیاد دوی مستقیم مداخله نه کوي. په درېم پړاو کې بیا نه تعزیرات یا محدودیتونه په وضع کېږي. په څلورم پړاو کې پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه دا به خامخا پړه کې او بشر ته به نجات ورکوي.
مارج صاحب، تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله، فکر کوئ د نړیوالو فشارونو د طالبان د تغییر لپاره اړ کړی؟
سل په سلو تغییر ته اړ کړی، ځکه طالبانو کې موږ چې ګورو موږ چې اړیکې لرو نوي فیصده پنځه اتیا تر نوي فیصده پورې دوی غواړي چې هېواد ته کار وکړي. دوی له دغه وضعیت نه ارامه دي. لوړ پوړي چارواکي همدا اوس هم دا خبره کوي چې شک هم پیدا کوي ښایي نو سړی چا سره ډېر چارواکي په دې نظر دي چې باید ښوونځي پیل شي، کار باید پیل شي، موقت اداره له منځه لاړ شي، دایمي اداره جوړه شي، سرپرستي له منځه لاړ شي، اساسي قانون جوړ شي، کار وکړي. دا لویې جرګې ته کمیسیونونه وټاکله، یو ډېر محدوده کړۍ ده چې دا نه غواړي او دا موده کړۍ کېدای شي د امریکا د طالبانو چارک له خوا نه مهار شي، ځکه دوی غواړي نړۍ سره اړیکې ولري، نړۍ سره تعامل ولري، نړۍ دوی په رسمیت وپېژني.
خطر پردې سو چې د سیاسي چارو لښنن کیاري عزیز مارج سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړې وي چې ویلیو تر څو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د خزو نجونو په وړاندې نرم نکړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نکړي، تر هغې به نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د کرکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدلو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې ښځې د ځانونو او خپلو ماشومانو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له سختیو سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي له امله ان په ژوند کې سختۍ ګاللې دي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو ګاوند اشاره شوې ده چې افغانې میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
البته د زمان دولت سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته معلومه.
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بې ځای شوي. دا چالته دنجونو د زده کړو په ولېسه کې خون کې واله شپږمو ټولګیو پورته دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لبندیز وروسته بيدند شو. د پنځه اولادونو د مور چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وايي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څنل لري.
زم بیکاره یم، میډم هم بیکاره ده. خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در پدر او خاورې په سر ژوند مو دی. کله په یو او کله په بل کور کې
خانه کرای خانه مردم.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته سم د سیدن جنو په منځنۍ او زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګو. دغه شانی افغان مرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې لکار کول هم منه کړی چې لاملې زیات شمیر افغان مرمنې په کور دننه بي ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کډکیچ پاړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بي ځای کېدو پر مهال خزي تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 23مه نیټه خپور شو پکې راغلی چې خزي د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. ان له دې امله چې کومبل بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو گزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره غوستونځو ننګونو ته اشاره شوی چې افغان مرمنې په کور دننه د بي ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د خزو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان خزو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېرې سیمو کې خزو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې اتاتیا سلنه بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل خلک په ځانګړي ډول مېرمنې لخپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس ژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکه لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبې ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. دغه څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د غزانګړي راپور خبرې دوه وروسته کړي چې ویلي دي ایران د ترزمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه ترزمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرې دوه په منځنۍ ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کې دول واټن هر څومره لري او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتر واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي څرګند شوی دی اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوی چې د دغه سي وزید ویجاړي دوه لپاره کله جوړ شو دا ډول دوه بمونو پر لپسې کار واخیستل شي. خدانه د څرګند چې آیا د دوه پر لپسې بمونو استعمال به وکړي شي لکه د نتنس پسیر دا ډول جوړ ځایونه لمنځه یوسي. د راپور له مخې کده دا ډول بمونو موضوع د میز لسره لري شي متحده ایالات او متحدین به دغه زید پنهخه کول لپاره لګ انتخابونه ولري. کله ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه څو میاشتو راهیسې چې د خای د ورانکاري حملې لسره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته تنه نور ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان وو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه‌شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما لس دانې پسونه وړي سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی دی.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایلا و مای دی و کارلی و دی سلابونو دی باینا یولل.
دا طالبانو دی حکومت طبیعی پیخوتا دی رسیدن پچارو که دی دولت وزارت ویند. شفی اولا رحیمی دی چارشنبه پا ورز آزادی رو تویل چه دی روان کال دی جبزال لمره نتیس خطر ووسه. دی هیواد پا بیلا بیل ولایتونو که سلابونو دیار لستن مرکری او اتتن نور جوبل کری دی. نموڑای زیاده بی؟
متاسفانه در روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جربه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د سیمیو تن وسیدونکو نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډی په نوم د روغتي په برخه کې کارکونکو مؤسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوی دی او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دی انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلی. او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سي ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی ده چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونه د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډوکه پر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د روباتیک ټیم غړی یلدا مینی وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام لړنګېدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل لاس له جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړی او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې تر څنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تېر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د پنځه بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار رو درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کوو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی دی کورانه لری توب دو مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسي اندا چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابر نه وي.
په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړ شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړ شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی ډیره تشویقه شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو یې مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
خپل پیغام پرېږدم. دا د سورخم ګیټ دی او دا مجاهدین چې دي یو مزدور کار نه پرېږدي او ډېر ټول مزدوران نه ډېر جدي کوي، کنځلې کوي، ردې بدې وایي. مهرباني وکړئ دې ته آیتان راولېږئ چې زموږ دا د غریبانانو دا صحیح شي او دا یو څه دا پاره کړي دي. او ټول طالبان دي غټې ګنډې خپلې پرېږدي، وړې ګنډې بېخي نه پرېږدي.
السلام علیکم وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ مېږي نیولې ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ته بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستان نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې بس نه ورکوي هېچا ته د نه ورکوي دا دې بس وتن چې پر یو کار باندې مسول وسلام
ستاسو نظر
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روسي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږد خبر ورکوي د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي د اتلسو هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښې کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سار هیواد سره انتقال شول د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نېټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفی اروپا ته په لاره کې په یو کنټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله یې ساه ورکړې وه دغه کسان نن د آریانا هوی شرکت په مرسته هیواد ته را انتقال شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو د دې هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د افغان ښځو نجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده دې شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ده ویلي چې نوموړې ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار یې او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودفکا مرینکا د جبهې پر لوري پر لومړۍ کرښې متمرکزې وې د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریبو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ سر راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي کله چې موږ د ده کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي
د معتادینو د درملنې د یوه خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي
نو غواړو چې دې ته پامدی سنټر کې پامدی روختون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د موتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېر شرم، ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو موتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو، هغه اړول سوی دی، لمنځه تللی دی. هیچ چاته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوی هم وي، هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دی نیول سوی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
زهرو کاربن، دا پا دی خبرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی پیاد ولگی چه ده خبرونه ده ازادی دادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلیشه
درانو آوری دونکو اوس پا دیار راپور لرو چه داکتران وایی که چه هم اعتیاد و ذهنی ناروغی ده او ده دی ترسنگ ده انسان جسمی قوت هم کموی خطر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او لاسه وتلې مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. لدی معتادینو څخه یو هم مجید نمیږي چې تر اعتیاد مخکې د برقی سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکي.
د امید مرکز یې استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دې کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر پیدا کیدی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي یا دلته اوسېږي یا وسی رسېږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمونږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به مونږه مخې ته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغې ته مونږه بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغوی را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي چې په دکې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلي د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق معتادینو اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمنګ سره څوک ځان بسترای نو زمنګ توصیه ورته داده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لکه خمی موږ دې ته ډیر زیات لیوالته هم خو ځکه دا قانوني راځي. به ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه کړي، نو غلطه موږ یې د سی بي سره چې باید د معتاد پلار یا رونه موجوده، که به پلار یا رونه موجود نه نو بیا موږ یې نشو بسرولې، ځکه د باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډول درملنه لري؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو دا اولی ورځ نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده، په دې کې مریض باندې مختلف اراز او علائم ښکاره کیږي او هغه ته د وکیږي او کنټرولېږي. دا غي نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیرغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګه د په درملنه باندې که بیا هم اراز ولایم پر ښکار کیږي نو هغه کنټرولېږي.
بستری معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوايي، د مریض سیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګه دینی زده کړې او نور خدمات، او تر څنګه د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ور سره پسند کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال د پاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. د 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه ته هر څه وړیا دي.
ل درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر، او د دې ځینې چیزی نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هر ساحه چې نو هلته هماغه ځای ساحه خیاط سره به کینو درزی سره نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه پیا هغه پام کوي نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کدم پلان کې دا انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره
دی و خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سې را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورنونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپونی می منځنۍ سپو باندې واوري تاسو د ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د متادینو کورنۍ د دوی په کلنو شرمېږي له همدې عمله د خپلوانو او ګوانډیانو په غم او خادیو کې چندان ګډون نه کوي د کابل خار اوسیدونکو خدیجه خپل موتاد گاونډي کې سکوي چې تر نشي مخ کې سوداګري کوله پریمانه پیسې درلودي او خزه د گاونډيانو تر نورو خزو د غم او خادي په مراسمو کې مخ کې و خو اوس د نشي میړل شرمل گاونډيانو څخه ګوخه ګرځي او د چاکر نه ورځي دا چې د موتاد کورنۍ نور لڅډه وستونځو سره مخ ده دا به د خدیجه لخلې واورو
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات خپل او خژوند درلود سو کورونه او تجارت داسې یعنی ډېر خژوند درلود خو د وخت په تیریدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو د وخت په تیریدو سره یې ټول ژوند یعنی مطلب د تجارت د کورونه د هر څه له لاسه ورکړل ځکه چې دا معتاد شو کوم اعتماد چې درلود کوم اعتبار چې په دې شاوخوا کورونه کې درلود دا هر څه له لاسه ورکړل نو په دې چې کله موتاش شو نو د غلطه هم شروع کړل هیڅ اجازه نه ورکوله چې د هغه د کورونو په طرف لاړ شي ځکه چې د غلا کوله ان چې دا چې ورځ زموږ د کور دروازه خلاص او بازه کې د ساسخه رئیسل او پټکړیو مطلب غلا کړو نو کله چې فزاو زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو ډیر بشرمیدل ځورېدل به ډیر سخت چې تا دی او بازه کې پټکړې دي نور هم سایګانو خوځو چې کله تر نه پختنه کولې چې کوم غلا کوي وسم پودرز کې نو دا به ډیر زیات شرمیدل او ډیر زیات بشړل انده چې کله کله کوم محفل ته هم نراتله ډیر شرم ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او موتاد خزه یو نو دا ډیر زیات په دی باندې ځورېدل انده چې جړل به
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شي زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې په هیروینو موتاد شوی دی مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه کړي سخت ورخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو موتاد کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوڑ پا خیر خیر خیرت دے. رازا رازا پا دے چوکے کینا
سما دا دا دے کینام
خس سنگا شو مائنات دے وکڑل.
ہو صاحب مائنات میں وکڑل.
ترا کچھ ہوئے گورم
دا دے واخلا.
تو خوبا کم عمل نکے؟
یواز سیگریٹ وام بل عمل نکوم.
پخوا دیم نشا کولا؟
نا پخوا میں میز ڈبل نشا نہ دکڑے.
عجیبه ده، په معایناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسی.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل هم د یو دکاندار څخه رانیسی؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پریښي؟
نه نه مې دي پریښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولې دي دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولې دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوه مورز ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلای دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړی دی، ځکه موتاد شوی. اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیولی دی، نو وجود ته د هیروین نه دی رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس موتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له دې سره معلومم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی.
او قومندان صاحب دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دکان دې موږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قومندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ظلم پریدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي سربازا؟
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزی ته بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرسم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.